په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. پایل د دې سات په خبرونو کوو. په کابل کې د تیر مخام د 14 مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه واخیست. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې داعش په ټلګرام چینل د هزارګانو پر یو موټر په 14 کې د لکتر لګه لسو کسانو ته د مرګ ژوبله ادا کړې ده. تر دې مخکې د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قمندانې ویان خالد زدران ویلو چې په کوټ سنګي کې پر یو مسافر وړونکي موټر د مقناطیسي مین په 14 کې موټر چلوونکی وژل شوی او درې نور ملکیان ټپیان شوي دي. تېره میاشت د داعش ډلې د خراسان څنګ په کندهار کې هم د ځان مرګ برید مسؤلیت اخیستی او په هغه برید کې چې د نوي کابل بانک پر څنګ شوی و لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. کسان طالبانو ادعا کوي چې داعش ډله په افغانستان کې ختمه شوې خو نږدې درې کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګېدو وروسته داعش ډلې په دې هېواد کې د ګڼو خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی دی. د اسلامي همکاري سازمان وایي د افغانستان لپاره د دې سازمان د ځانګړي استازي طارق علي بخیت په مشرۍ پلاوي په کابل کې د طالبانو له یو شمېر لوړ پوړو چارواکو سره د دې هېواد روان وضعیت او په ځانګړي ډول د افغان نجونو او ښځو د حقونو په اړه خبرې وکړې. د سازمان په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د پلاوي د اپریل په 19 کابل ته سفر کړی او د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له اداري مرستیال عبدالسلام حنیفي د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت له سرپرست خالد هنیفی سره کتلې دي. د ښاغلی بخیت په مشرۍ افغانستان ته د اسلامي همکاري سازمان په تللي پلاوي کې د دې سازمان د ښځو اړوند چارو درې رئیسان هم ملګري دي. د اسلامي همکاري سازمان په وینا دغه پلاوي د دې سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو د وروستۍ پریکړې لیک د تعقیب په هدف دغه لیدنې کتنې ترسره کوي. په دغه پریکړه لیک کې د افغانستان په ټولنیز او اقتصادي پرمختګ او د سولې او امنیت په تامین کې د ښځو پر مهم رول او د دوی د حقونو په اړه ټینګار شوی ویل شوی چې د پوهنتون تر کچې زده کړې د اسلامي شریعت د لارښوونو سره سم د ښځو اساسي حق دی. د پاکستان په لویدیز ښار ډیره اسماعیل خان کې پولیس وایي چې د ګمرک ادارې د کارکوونکو پر یو موټر د ناپیژند وسلوالو په حمله کې د دې ادارې یو مفتش او د امنیتي ځواکونو دوه غړي وژل شوي. په پیښه کې چې نن شوي یو بل کس ټپي شوی دی. د تېرې پنجشنبې په ورځ هم په یوې ورته حمله کې په ډیره اسماعیل خان کې د ګمرکاتو د محکمې د 5 کارکوونکو په ګډون اووه کسان وژل شوي او تر اوسه د دواړو پیښو مسؤلیت چا یو کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د غزې روغتیایي چارواکو نن یکشنبه وویل چې تېره شپه د غزې په جنوب کې د اسرائیل په حمله کې د نهو ماشومانو په ګډون 14 کسان وژل شوي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې اسرائیل چې هر ورځ پر دې ښار حمله کوي ویلي دي چې پر رفح ښار کې بچې د مصر پولې ته څیرمه پروت دی خپل ځمکني عملیات پراخ کړي. د غزې ترنګ د 2,300,000 اوسیدونکو ډیری برخه رفح ښار ته کډه شوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو په ګډون بیلابیلو هیوادونو له اسرائیل غوښتي دي چې په رفح کې د عملیات نه کوي. د یو بل خبر له مخې اسرائیلي ځواکونه د غرض په اشغال شوې لویدیځه غاړه کې پرون د چاپې په مهال لږ تر لږه 14 فلسطینیان وژلي. فلسطیني چارواکي وایي د امبولانس یو چلوونکی هم چې د یهودي ځایونو د یهودي ځایو اوسیدونکو په جلا حمله کې د ټپي شوو په لیږدولو پسې وتلی وژل شوی دی. ازادي راډیو اوري. وران په خبرونه کې به واوري چې د اسلامي همکاري د سازمان پلاوي کابل ته په سفر کې د طالبانو له یو شمېر چارواکو سره د ځینو نورو مسایلو تر څنګ د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د هغه پریکړه لیک پر موادو هم خبرې کړې چې په ځانګړي ډول د ښځو پر حقونو ټینګار پکې شوی دی.
د نړیوال ټولنې هڅې حتمی ضروری مونږ هیله لرو چې وران براوړي په شرط د دې چې دوی فشارونه په دولت باندې ډیر شي.
د دې سازمان د پلاوي سفر به د ښځو په وړاندې د طالبانو په سخت چلند کې کوم بدلون راولي؟ په دې اړه مو د چارو له یو پوه سره مرکه کړې.
اصل تصمیم نیونکی په کندهار کې ناست دی چې هر څوک دی نو باید هغه سره خبرې اترې وشي. او بل خبره دا ده یوري اسلامي شریعت خو ډېر واضح دی د ښځو تعلیم هغه یو فرض ګڼلی.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د پنهښه کولو او تښتولو د پیښو زیاتوالي په خپل افغان کډوالو د هغوی ملاتړ یو شمېر سازمانونه اندېښمن کړي. یو شمېر افغان کډوال بیا لهغه هواده د تل د پاکستان د حکومت د دوهم پړاو استلو ته اندېښمن دي.
سره دا نوې کارتونه دي پی سی سی لوخي موخي هر څم تړلي روان دي ونه موږ دا غواړو چې موږ دلته پاتې شو.
په یو بل راپور کې بواوري چې یو شمېر افغان سوداګر وایي چې په دې وروستیو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سوداګري راکړه ورکړه ډېره کمه شوې او اساسي علت هم د سیاسي مسایلو تر څنګ د پاکستان لخوا ځینې محدودیتونه دي.
یو موټر د پاکستان څخه راځي تر جلال آباد پورې نو په یو نیم لک پاکستانی کالدارو موټر ملاویږي چې کله به تورخم دروازه بند شي نو کریانې د یو نیم لک نه تر څلور نیم لک پورې ځي.
په نړیوال مسایلو کې بل اوکراین سره د امریکا د استاوز جرګې د یو شپېته میلیارد ډالرو نوې مرستې د تصویب په باب واورئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د اسلامي همکاري سازمان وایي یو پلاوی په کابل کې د طالبانو د حکومت له شمیر لوړ پوړو چارواکو سره د افغانستان پر روان وضعیت او د غراز د اسلامي همکاري د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د وروستي پریکړه لیک د موادو په باب ځانګړي ډول د ښځو د حقونو په تړاو خبرې اترې ترسره کړې دي. د طالبانو حکومت هم د دې لیدنو کتنو خبر ورکړی دی خو ډېر جزئیات نه دي څرګند کړي دي. د افغانستان لپاره د اسلامي همکارۍ د سازمان د مرستیال او د ځانګړي استازي طارق علي بخیت په مشرۍ پلاوی چې کابل ته تللی پکې یو شمېر ښځې هم شامل دي. نور تفصیل د فیروز عزیزي په راپور کې.
د اسلامي همکارۍ نړیوال سازمان د مرستيال او د افغانستان لپاره د سرمنشي ځنګړی استازي په مشرۍ پلاوی کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې د طالبانو د حکومت لبې لبلو چارواکو سره په لیدنو کې د افغان ښځو د اساسي حقوقو په ورکړې ټینګار کړی دی. د سازمان پرون شنبه د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د طارق علي بخیت په مشرۍ د پلاوی د افغانستان د وضعیت په اړه د اسلامي همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د پریکړه لیک د تعقیب په موخه د غلیدنې نکړې دي. په پریکړه لیک کې راغلي د افغانستان په ټولنیز او اقتصادي پرمختګ، د سولې او امنیت په تامین کې د ښځو پر مهم رول او د دوی د حقونو په اړه ټینګار شوی چې د ښوونې او روزنې کچا، د پوهنتونونو د کچې په ګډون د اسلامي شریعت د لارښوونو سره سم د دوی اساسي حق دی. په دې پلاوي کې د یاد سازمان د بشري حقوقو ځانګړي کمیسون مشره نوره الرشود، د اسلامي همکارۍ سازمان د کورنۍ او فرهنګي چارو عمومي رئیسه امینه الحجری او د ښځو د وړتیا جوړونې د سازمان مشره افنان اشعیبی هم شامل دي. د لیدنې او خبرې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزراء اداري مرستيال او د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره سوي دي. د طالبانو په مشرۍ د ارګ پر اکسپانا بیا د دې لیدنو په اړه لیکل شوی چې عبدالسلام حنفي د اسلامي امارات یعنی د طالبانو د حکومت د حاکمیت پر مهال د سویو پرمختګونو له هغې ډلې ښځو ته د میراث او نورو ټولو شرعي حقونو د ورکړې په اړه تفصیلي معلومات بیان کړل. دغه شان د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایاند عبدالقهار بلخی په خپل ایکس پانا لیکلی د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیر خان متقی د نورو مسایلو ترڅنګ د ښځو فعال حضور ته د طالبانو د مشرتابه پاملرنه د روغتیا، پوهنې، سوداګرۍ او نورو برخو او امنیت په برخه کې د دوی د حقونو په اړه معلومات ورکړي دي. د طالبانو حکومت مخکې هم په وار وار ادا کړي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي دي، خو یو شمېر افغان ښځې او نجونې د دې اداو پر ادولو سره وایي له خپل اساسي حقونو بې برخې دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید پر دوی د لګیدلو محدودیتونو د لرې کولو لپاره د طالبانو پر حکومت خپل فشارونو ته دوام ورکړي. د ښځو د حقونو یوې فعالې او د کونړ ولایت اوسیدونکي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل
د نړیوالې ټولنې هڅې حتمی ضروری مونږ هیله لرو چې یو رنګ به راوړي په شرط د دې چې د دوی فشارونه په دولت باندې ډېر شي.
د کابل ښار اوسیدونکي او لزده کړو محروم سوي زده کوونکي لیمه د طالبانو له حکومت غواړي چې پر دوی د زده کړو بندیز لري کړي.
زما غوښتنه د اسلامي امارت څخه د یو افغاني په صفت باندې دا ده چې دوی خپل دریز بدل کړي او یو ځل بیا د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د افغانو مېرمنو پر مخ باندې خلاصې کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری آژانس ویلي چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د دوشنبه په ورځ د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین یو افغان پلاوی سره په خبرو کې ویلي چې د نجونو او ښځو د زده کړو مسله د افغانستان داخلي مسله ده او دوی له نورو سره پرې خبرې نه کوي. خو دغه پلاوی ویلي چې دوی ته د طالب چارواکو لخوا ډاډ ورکړل سوی چې دا محدودیتونه به لنډمهالي وي، هغه خبره چې د طالبانو حکومت مخکې هم په وار وار کړې ده.
و مورزل چې د افغانستان لپاره د اسلامي همکارۍ د سازمان د ځانګړي استازي طارق علي بخیت په مشرۍ پلاوی په ترکیب کې د دې سازمان د ښځو د چارو درې مشران هم شامل دي. آیا د دې سازمان د پلاوی سفر به د ښځو په وړاندې د طالبانو په سخت چلند کې کوم بدلون راولي؟ دا پوښتنه مې په برلین کې د سیاسي چارو له شنونکي او په برلین کې له استاد اسحاق اتمر نه د مرکې په پیل کې کړې ده.
ګوره، اسلامي سازمان او نور اسلامي هیوادونه او نړیوال ډیر تر دې حده پورې هلې ځلې کړې دي چې افغانستان د دغه انزوا نه وویستل شي، افغانستان د نړیوالو ټولنې یو برخه وګرځي، افغانستان دې ته آماده شي چې نړیوال نورمونه په خپل هیواد کې پلي کړي. لیکن متاسفانه دغه هلې ځلې حتی د قطر د دفتر ځینې هم یو تعداد مشران تیر کال کابل ته راغلل، قندار ته ولاړل او د طالب مشرانو سره دوی خبرې اترې وکړې، لیکن نتیجه ملموس نه خطا. تر دې اوسه پورې هم زه په دې باور یم چې د طالبانو په هغه مشرتابه کې چې هغه په قندار کې دی او هغه ټول تصمیمونه د غزینه نیسي، دغه بدلون متاسفانه تر سترګو کېږي نه. اوسنی پلاوی هم دوی هغه کسانو سره په کابل کې لکه حنفي صاحب سره یا د بهرنیو چارو د وزیر صاحب سره یا مثلا د امر بالمعروف د وزیر سره چې دوی کتلي دي، دا هغه کسان نه دي چې اصلا تصمیم دوی ونیسي. تصمیم زما باور داسې دی چې په کندهار کې نیول کېږي او تر اوسه پورې دغه ذهنیت آماده شوی نه دی.
که د اسلامي همکارۍ سازمان ډیر جدي وي، هغه څه چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې پیښیږي د دې سازمان حیثیت او اعتبار ته هم په یو ډول باندې زیان رسوي. ولې کندهار ته نه ځي؟ ولې د طالبانو له مشر سره نه ګوري؟ آیا ورته اجازه نه ورکول کیږي چې له هغه سره وګوري؟
ګوره، یقینا هم همدغسې دی. اول خو اصل تصمیم نیونکی په کندهار کې ناست دی چې هر څوک دی، نو باید هغه سره خبرې اترې وشي. او بل خبره دا دی، ګوري اسلامی شریعت خو ډیر واضح دی، دا په قرآن کې دی، په حدیث کې دی. د ښځو تعلیم هغه یو فرض ګڼلی او هغه اجازه لري، نو دا هغه ایدیولوژیک باور دی په طالبانو په مشرتابه کې چې دوی بیل فکر او بیل نظر لري په دغه برخه کې. زه داسې فکر کوم چې اول باید دوی سره دغه مسله وڅېړل شي چې د دې مخالفت د اسلام سره په کوم مبنا دی. یعنی زما باور داسې دی چې اول په اسلام کې دغه مسله ډیر واضح دی. مونږ په نړۍ کې 50 نور اسلامي هیوادونه لرو، د هغوی سره ناسته، د هغوی خبرې منل یا هغوی ته قناعت ورکول، دا زمونږ مسؤلیت دی. خو متاسفانه چې دغه غوږونه دغه خبرې نه اوري. دوی باور په مغشي لري چې خپله دوی په هغه باندې عقیده لري، نه دا چې د نورو خبرو ته دوی وهکېږي. مشکل اصل کې دلته دی، نړیوال او اسلامي هیوادونه باید دغه بحث اول د طالبانو مشرتابه سره تصفیه کړي چې وروره، تاسې ولې د اسلام نه مختلف تعبیرونه لري؟
مخکې تاسو هم یادونه وکړله تر اوسه پورې چې په رسنیو کې راغلي چې دی پلاوی د طالبانو له دریو لوړپوړو حداقل لوړپوړو چارواکو سره کتلي دي. په دغه ترکیب کې د اسلامي همکارۍ د سازمان د ښځو د چارو درې مشران دي: د دې سازمان د بشري حقونو د ځانګړي کمیسیون مشره، د اسلامي همکارۍ د سازمان د کورنۍ او فرهنګي چارو عمومي رئیس، او د دې سازمان د ښځو د وړتیا جوړونې د څانګې مشره. درې ښځینه مشران په دې پلاوي کې دي له طالب چارواکو سره ګوري. دا څه تصویر ورکوي دغه طالب چارواکو ته چې دوی باید څه وکړي؟
ګوري، دوی سمبولیک هم دا خبره هم دا غایت د همدغه ترکیب ځینې راوستی چې طالب ته وښیي چې وروره زمونږ په اسلامي هیوادونو کې دغسې ښځې دي چې دوی په خپل هیوادونو کې د ښځو د تعلیم دپاره کار کوي، د هغوی دپاره مبارزه کوي. او دا یو نمونه دی چې دغه آیات ترکیب کې دوی شامل دي او دوی راغلي دي د دې دپاره چې دوی قانع شي. اوس که خبره دا ده که دوی قناعت وکړي.
د سیاسي چارو انشانونکی او په برلین کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمرو
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. اوکراین او اروپایي متحدانو د امریکا د متحدو ایالاتونو د استازو جرګې لخوا د اوکراین لپاره د یو شپېته میلیارد ډالرو د نوې مرستې هرکلی کړی دی. د مشرانو جرګې چې مشري ډیموکراتان کوي ویلي چې په روانو دوه اویا ساعتونو کې باید د مرستو دغه بسته تصویب کړي.
د اوکراین لپاره د څه کم یو شپېته میلیارد ډالرو په ارزښت د مرستو په دې لایحه او اکمالاتو کې مهمات او هوایي مدافع شامل ده. دا د پنځه نوي میلیارد ډالرو په ارزښت د مالي مرستې د هغې لایحې برخه ده چې د اوکراین تر څنګ د اسرائیل او د امریکا د متحدو ایالاتونو د نورو متحدانو لپاره په پام کې نیول شوې ده. په دغو متحدانو کې تایوان هم شامل دی چې د چین له بالقوا خطر سره مخامخ دی. پرون په یوه بیساري رای اچونې کې د مرستو دغې بستې ته ډیموکراتانو او منځلارو جمهوري پالو د تایید رای ورکړه. د اوکراین لپاره د مرستو دغه لایحه کانګرس ته تر معرفي کېدو شپږ میاشتې وروسته په استازو جرګه کې په 311 موافقو او 112 مخالفو رایو تصویب سوه. دغه لایحه ته جمهوري پالو 101 موافقې او 112 مخالفې رای ورکړي. منتقدان وایي د مرستو د دې لایحې په تصویب کې ځنډ د دې سبب سوی چې روسیا پر اوکراین په خپل نږدې شپږویشت میاشتني یرغل کې نور ارزښتمن تحرک هم راولي. په مشرانو جرګه کې د اکثریت مشر چاک شومر وویل مشرانو جرګه به د مرستو دغې لایحې ته د سېشنبې په ورځ خپله لومړۍ رایه اچونه وکړي. د نړۍ د ګڼو رهبرانو ترڅنګ د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د امریکا دا اقدام به د زرګونو کسانو د ژغورنې سبب سي. د روسیې حکومت هم په دې باب عکس العمل ښوولی او کرملین ویلي د امریکا اقدام به د اوکراین د رژیم له کبله په اوکراین کې د نورو مړینو سبب سي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې د مشرانو جرګې له تصویب وروسته به د مرستو دغه لایحه سمدلاسه توشیح کړي. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان ویلي چې د اوکراین لپاره د مرستو رسول شایي په چټکۍ سره پیل سي. د مالي مرستو په دې لایحه کې د اسرائیل د ملاتړ لپاره هم 6.8 میلیارد ډالر په پام کې نیول سوي او له دې جملې څه باندې 9 میلیارد ډالر په غزه کې د بشري مرستو لپاره ځانګړي سوي دي. بلخو په سیمه کې د چین د نفوذ د مخنیوي لپاره 8 میلیارد ډالر اختصاص سوي او د دغو پیسو 2 میلیارد د تایوان او نورو کلیدي متحدانو د بهرني پوځي تمویل لپاره په پام کې نیول سوي دي. د ناتو سرمنشي یانس سټولټنبرګ پرون د مرستو د دې لایحې د تصویب هرکلی وکړ او ویلي دي چې اوکراین به له هغو وسلو چې د ناتو د متحدانو لخوا ورته ورکول کیږي په استفاده د روسیې جنگي ظرفیتونه ختم کړي. د پولند صدر اعظم ډونالد ټوسک چې د خپل ګاونډي اوکراین لپاره د پوځي او نورو مرستو ملاتړ دی ویلي هیله مند دی چې دا د اوکراین لپاره ډیر ناوخته نه وي. د اروپایي شورا مشر شارل میشل ویلي د امریکا د استازو جرګې د رایه اچونه کرملین ته یو څرګند پیغام رسوي. د دې پوینا هغه کسان چې پر ازادۍ او د ملګرو ملتونو پر منشور باور لري د اوکراین او د اوکراین د وګړو ملاتړ ته دوام ورکوي.
له خبرونو ور اخوا
په پاکستان کې په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د پنهک کولو او نیولو څو پیښو افغان کډوالو د غرض د هغوی ملاتړ یو شمیر سازمانونه اندېښمن کړي دي. د راپورونو له مخې په تازه پیښه کې د پخواني جمهوري نظام د ملي امنیت یو ساتلی په پنجاب ایالت کې وژل شوی او درې نور افغان کډوال د پاکستان په اسلام آباد ښار کې لا درک شوي دي.
په پنجاب ایالت کې د ړنګ شوي جمهوري نظام د ملي امنیت دی و پخواني سرتیري وژل کېدل او د پاکستان په اسلام آباد ښار کې د دریو افغان کډوالو ورکېدل د بشري حقوقو د سازمانونو او په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا اندېښنې راپارولې دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا چې د لادرک شویو کسانو له کورنیو سره په تماس کې دی وای، له درې ورځو وروسته لا هم د دغو کسانو د برخلیک په اړه معلومات نه لري. د دې شورا مشر میر احمد روفی ازادي راډیو ته وویل
د پنشن ویرایس درې کسان لادرک کیږي، د کورنۍ غړي پولیس او مربوطه ارګانونو ته مراجعه کوي، هغه ته هیڅ منفی او مثبت ځواب نه ورکول کی. یو بل ځوان چې نوی پاکستان ته راغلی او په شهادت رسیږي چې دا د اندېښنې وړ ده. که د داسې پیښو مخنیوی ونشي، کډوال به خدای مکړه په رواني ناروغۍ وخته شي او یو لوی انساني ناورین به رامنځته شي.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا د معلوماتو له مخې د بلخ ولایت اوسیدونکي حاجي عبدالواحد رسولي او حاجي نسیم او د کابل ولایت د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکي سید حرمت الله د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې لادرک شوي او د درې ورځو په تیرېدو هم د دوی د برخلیک په اړه هیڅ معلومات نشته. دغه شوراوي د تخار ولایت اوسیدونکي او د ملي امنیت پخوانی سرتیری سید نور چې شل ورځې وړاندې له ایران څخه پاکستان ته راغلی و، د ثور په لومړۍ نیټه د شنبې په ورځ د پنجاب ایالت په سیالکوټ سیمه کې ووژل شو. د ورک شویو کسانو کورنیو د موضوع د حساسیت له امله ونه غوښتل چې له موږ سره خبرې وکړي، خو د سید نور له کورنۍ سره مو اړیکه روغه نه شوه. په ورته وخت کې په جلا وطنۍ کې د بشري حقونو د مدافعانو د نړیوال فدراسیون په نوم یوه بنسټ هم د دغو قضیو په تاییدولو سره په پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت اندېښنې وړ بللی او د هغوی پر ساتنه یې ټینګار کړی. د دغه فدراسیون مشر سمیع الله عزیزی ازادي راډیو ته وویل
د بشري مدافعینو اندېښنه دا ده چې دلته په پاکستان کې د بشري حقونو مدافعین ډېر دي. نامتو کسان، خبریالان، د پانتونونو استادان، وکیلان، قاضیان، څارنوالان، شاعران، ټول داسې کسان دي چې په خطر کې دي. باید د ملګرو ملتونو سازمان او کډوال منونکي بنسټونه د هغوی ساتنه وکړي او خوندي هیوادونو ته د هغوی د لیږدولو لپاره جدي اقدامات ترسره کړي.
د فدراسیون په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وړاندې د وروستیو پیښو په اړه یوه اعلامیه هم خپره کړې ده. په اعلامیه کې ویل شوي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د امنیتي ګواښونو له امله ډېری افغان کډوال خپل هیواد پرېښی او له شاوخوا دریو کلونو راهیسې په پاکستان کې نورو هیوادونو ته د تګ لپاره د خپلو کیسونو د څېړلو انتظار باسي. دغه فدراسیون ادعا کړې چې افغانستان ته د ډېری دغو کډوالو ستنېدل د نیول کېدو، شکنجې او آن د مرګ له ګواښ سره مل دی. د یادونې ده چې تر دې مخکې د ازادي راډیو پر خبریال احمد هنایش د اسلام آباد ښار په ډیپلوماتیک سیمه کې د نامعلومو وسلوالو لخوا برید وشو چې پکې ټپي شوی و. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې دننه د دغو پیښو تر څنګ د پاکستان د حکومت لخوا د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ هم ظاهرا چټکه شوې ده. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې یوازې د پنجشنبې، جمعې او شنبې په ورځو 992 افغان کډوال له پاکستانه په زور ایستل شوي دي.
د غرض له پاکستان نه د هغه هیواد د چارواکو لخوا د افغان کډوالو د په زور ایستلو یو شمیر افغان کډوال هم اندېښمن کړي دي. په پېښور کې د مشال راډیو خبریال فرهاد شینواری له یو شمیر افغان کډوالو سره خبرې کړې دي.
زمانم طالب دی دلته چکن کاروبار کوم.
تاسو ته وینا کړې وا پولیس ګرځیدا او چې دا چا سره افغان سټیزن کارډونه دي او دوی کورونه درش کول، خو بیا چې د اپریل 15 نیټه 13 شوه 93 په دې باندې څه احساس وای تاسو؟
مونږ به خوشاله چې پاتی او هیره خو خود وکنه چې مونږ به څه کوو کوم خوا بجو سره دانه وی کارټونه دي. ای سی سی لوخي موخ یار سم تړلی روان تی ونه چې نن پرې دی لاره کې بیا نیولو، نو بیا پازا بی دوخو مونږ دا غواړو چې مونږ دلته پاتې شو. کورونه مخ کې وخو وران شوی دي.
جاوید زمو خدا جنستور دی او پیدایشم د پیښور دی. لکه مخ کې به مونږ له خدای ستړي زور او تکلیف راکاو چې دی بکره د وطن نو تو خبره کوله، خو سره مونږ ذهن جوړ کړي نو سره ذهن مونږ تیار یو نو کو دی وجه زی بس بیا زو. لکه مونږ اوس په دې په خپل سر نه زو چې د مونږ خواري ډیره کړي، کاروبار هم دی، بزنس هم دی. او کو دی بچره داسې وي چې قانوني لار ورته جوړه کو کنه، نو قانوني لار خدا دا چې اوس مثال یو ویزال ته 4-5 لک روپۍ ده، او چې زره دي دي لاړ شم 4-5 میاشتې کې زه واپس نه شم کولای، نه پاسپورت شته او نه ویزه ملاویږي. اوس په 4-5 لک روپۍ زه ویزالم صحیح ده. زه په ټول کور کې مونږ 15-20 کسان یو، خو زمونږ په کور کې د کاروبار صرف 2 یا 3 کسان دي. نو دا 20 کسان لم چې زه پاسپورټونه جوړوم کنه، نو ته په حساب وکړه که دا په دې پیسو خو مونږ دا خبره فرانس ته تللی شو، جرمني ته تللی شو چې په 4-4 لک روپۍ مونږ یو ویزه لګو کنه. نو لکه دا خو د عام سړي د وس کار نه دی. خدای دې اول داسې کوي نه او کبرې تورخم ور ووختو کنه. ډېر وره په دې کې نه ولې فرانس ته نه ځو، ولې جرمني ته نه ځو، شل شل ډېر تېر شل روپے باندې خپ خو خلق زی خطر خلق روان دي زمونږ د کلو نه خلق روان دي
وانو نعمت مونږه ته د کابل یو خاص کابل یو یرا مونږه په دې وجه پریشان کړی مونږ پیدا شوی په دې پیښور کې او د مونږ پلر غنی راغلی و یرا مونږ کور تلار شو چې د ماجر والا ګول سي صاحب دا بل زمونږه خپل یو خپلوان دی غی تل د کور اراده او کاغی چې ودره دا معلومات شي چې دلته پاتې شو لاړ شو سو کو نو ټوله ټینشن کې چولی یو خا د روزګار د نفقه ټینشن دی بل خا د اوسېدل نو ټینشن دی نو یرا عام زمونږ وطن دی دام زمونږ وطن دی خو مونږ دلته ټول روزګار سیستم برابر دی چې الته زو بیا زمونږ لبل نسل به خوشحالي مونږ به بیا روزګاری حساب سره نور خو عام زمونږ وطن دی دام زمونږ وطن دی یو پسې بد نشکوي
نو میرا حتلا ہے مونږ خو خپل دا پیوار لرو نو مونږ ته خو لا فلال څه مشکل نشته نو هغه خو کم یو غیر قانوني او خلاړ
چې چا سره پیوار کاړي نو دوی ته درې سوه اویا ډالر نفر ورکوي چې افغانستان ته ځي نو تاسو به دا خوښوئ چې دا ډالر اوس داسې ښایي چې یو این ایچ سی آر یا زیاتوي تاسو لپاره نو بیا به ځئ که نه
نو مونږ خو چې کاروبار دلته وي که نه کاروبار خو مونږ دلته کوو مونږ خپل دلته خوشحاله یو فلحال او مونږ وایو چې پاتې شو لیا به
په پېښور کې د یو شمېر افغان کډوالو څرګندونې مو واورېدې د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اړیکو کې وروستي تاوتریخوالي د غرض د دواړو هیوادونو پر سوداګرۍ هم ناوړه اغېز کړې ده د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ چارو مسؤلینو په دې باب چې په څه ډول کولی شي سوداګرۍ ته وده ورکړي خبرې کړي خو یو شمېر افغان سوداګر وایي چې د پاکستان سیاستونو تر ډېره افغان سوداګر زړه نازړه کړي چې پر دې لاره سوداګري وکړي
د پاکستان د لاهور د سوداګرۍ او صنایعو خونی رئیس کاشف انور وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه د قناعت وړ نه ده او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا لپاره باید اساسي او ګډ ګامونه پورته شي. د ځینو پاکستاني رسنیو د راپور له مخې نوموړي دا خبره د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له پلوي او د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې له مشر خان جنرال کوزي سره په کتنه کې کړې ده. پاکستاني رسنۍ بزنس ریکارډر راپور ورکړی کاشف انور په دې ناسته کې ویلي چې دا مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د دواړو خیزو تبادلو کچه 522 میلیونه ډالره ده چې د بانکي چینلونو د رامنځته کېدو په صورت کې پرمختګ کولی شي. په دغه راپور کې د هغه په حواله ویل شوي چې دغه تبادلې کولی شي څو برابره زیاتې شي او دا مهال د سوداګریزې تبادلې زیاتره برخه د درملو، غالۍ، وریجو، د موټرو پرزو او داسې نورو برخو کې ده. په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګټې خونې مشر خان جنرال کوزي په دې غونډه کې وویل چې افغانستان له پاکستان سره د سوداګریزو راکړو ورکړو د زیاتولو غوښتونکی دی. هغه زیاته کړه د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي بې ثباتۍ د دواړو لورو پر سوداګرۍ منفي اغېز کړی او له همدې امله د پاکستان د بازار ونډه ایران ته لېږدول شوې او د افغانستان او ایران ترمنځ دوه اړخیزه سوداګري له 3 میلیارد ډالرو زیاته شوې ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان سوداګر چې له پاکستان سره سوداګري کوي ازادي راډیو ته وویل چې سیاسي او بانکي ستونزې د سړکونو خرابوالی او د باروړونکو موټرو د تګ راتګ پر وړاندې د پاکستان لخوا د لارو تړل کېدو د دوی سوداګري زیانمنه کړې او د هیواد سره د دوی د سوداګرۍ د کچې د ټیټېدو لامل شوې ده. یو له دغو سوداګرو احمد فیصل ازادي راډیو ته وویل چې د نورو ستونزو تر څنګ د ترانسپورت کرایو زیاتوالی هم دوی ته زیان رسوي.
نو په عام وخت کې چې مثلا مونږ ته یو موټر له پاکستان څخه راځي تر جلال آباد پورې نو په یو نیم لک پاکستانی کالدارو موټر ملاویږي چې کله بیا دغه شان ازدحام جوړ شي یا روډ بلاک شي یا تورخم دروازه بنده شي نو دغه کرایانې د یو نیم لک نه تر څلور نیم لک پورې ځي نو چې بیا د دې اثر زمونږ په ملت باندې خساره رسیږي.
د تازه میوې یو سوداګر امید حیدری ازادي راډیو ته وویل
له سلهاو میلیون ډالر څخه ډېر موږ په سوداګرۍ کې له پاکستان سره زیانمن شوي یو او دا د دې لامل شو چې پاکستان کې صادرات کم شي. په پخوا کلونو کې موږ ډېره سوداګري درلوده او د پاکستان له ترانزیت څخه مو استفاده کوله. سږ کال سوداګر دې تعول شول چې بدیل لارو ته مخه کړي.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو پوه شاکر یعقوبی ازادي راډیو ته وویل چې هیوادونه باید خپلې سیاسي او سوداګریزې اړیکې معلومې کړي او سیاست باید پر سوداګریز بهیر اغېز ونه کړي.
تلاش برای شبکه حکومت افغانستان بداف
حدث دی وشي چې د افغانستان حکومت د نورو هیوادونو سره په خپلو اړیکو کې د افغانستان ګټې اساسي اقتصادي اړتیاوې رعایت کړي او له هغو هیوادونو سره د داسې چلن ونه کړي چې د افغانستان اقتصادي اړیکې پرې اغېزمنې شي. باید د سیاسي نرموالي څخه استفاده وشي. چې وشي کولای نور هیوادونو سره اقتصادي اړیکو ته زمینه برابره
کړي، زمینه هرچه بیشتر روابط تجارتي و اقتصادي به کشورها فراهم بسازد.
دا په داسې حال کې ده چې په تېر یوه کال کې د پاکستان حکومت څو ځلې له افغانستان سره خپلې لارې په بېلابېلو پلمو د سوداګریزو باروړونکو موټرو پر مخ وتړلې، چې له امله یې د دواړو هیوادونو سوداګرو ته په لکونو ډالره زیان اوښتی دی.